ډیر زیاته مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د ملي وحدت حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي چې له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست یو ویان تیر مخم په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونې کړې دي. همدارنګه به دا واوري چې په کابل ښار کې د امنیتي ادارو او د معاملاتو د لارښوونو دفترونو ترمنځ نه همغږي د دې لامل شوې چې په پلازمینه کې ځینې ترهګریز بریدونه لاستوګنځایونو څخه پلان شي. پر دې سربیره نور ریپورټونه او موضوعات هم په دې یو ساعت کې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملي یووالي حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. او د کرملن ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاو دی بم موندل شوی. بشپړ خبرونه واورئ. د ملي یووالي حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړې ده. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي، خو د جمهور ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې. ملي امنیت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي د پلاوی ولسمشر اشرف غني له هدایت سره سم ټاکل شوی چې د بشري حقونو د برخې استازي هم پکې دي او په پام کې ده چې په زرمت کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه دقیقې څېړنې وکړي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د همدې قضیې په اړوند پکتیا ولایت ته سفر وکړ او پکتیا او پکتیکا والیانو ته دنده ورکړل چې په دې اړه تحقیقاتو کې همکاري وکړي. دا ریپورټونه له مخې د اختر په دویمه ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې ولس ملکي وګړي وژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې، ویلې دي چې ملکي وګړو ته سیان اړول باید ودرول شي. تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي امنیت د ځواکونو په شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ریپورټ ورکړل شوی او د دې ادارې په اړه دا انتقادونه دي چې په خپلو شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو خوندیتوب ته هومره چې په کار ده پاملرنه نه کوي. په کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراتو شک څرګند کړی. جان باس د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله ورکړل شوي هغه رپورټونه چې وایي افغان حکومت د کابل بانک پخوانی مشر خلیل الله فیروزي د ولسمشر اشرف غني انتخاباتي کمپاین ته د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې خوشي کړی. د اشاره په ترڅ کې پرون پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د دې ادعا اورېدو سخت خواشینی کړی. خغلی باس وایي زیات شمېر افغانان په تیرې ولسیزه کې له دې کبله دردېدلي چې نړیوالې مالي مرستې د شخصي اهدافو لپاره خلاص شوي. افغان حکومت دا ادعاوې رد کړې او د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د ښاغلي نبیل ادعا عوام فریبانه او کمپاین ده. د کابل بانک چیرمن شیرخان فرنوچی له فیروزي سره یو ځای د کابل بانک د فساد په قضیه کې تورن و په دې وروستیو کې د ناروغۍ له وجې په زندان کې مړ شو. خغلی صدیقي ویلي دي چې فیروزي هم سخت ناروغ دی او د عدلي قضایي صحي او امنیتي ارګانونو د سازو په ګډون د یو بنسټ تر نظر لاندې خپل کور ته استول شوی خو تر جدي څار لاندې دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په تیر اوو میاشتو کې 2,000,000 خلک د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا دومره زیات شمیر خلکو د بې ځایه کېدو په جګړه ځپلې افغانستان کې په لویه کچه د بشري مرستو اړتیا رامنځته کړې ده. اوچاچ په خپل رپورټ کې زیاته کړې په دې بې ځایه شوو کورنیو کې په سلو کې 50-53 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د اداره اټکل کوي چې نږدې 1,000,000 تنه کورنۍ بې ځایه شوي به د کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اګست په 15 نیټه نوې ډلی د هند اساسي قانون د 370 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړي کورواکي خود مختاري تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترنګلې کړې او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې ځانګړي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په پاکستاني کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وشول. په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل
آج ہم نے صبح صبح کے جب دہلی میں بھارتی طیارے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں
دی وینن سار کله چی ہندی ڈیجیٹل وتک وال وطن کولی مگ توری پکھنی او تور بیرغون ہوا تا خوش کرل زکدا مگ د توری ورزی پتو گقندو خلق د هند به رحمه پر ضد شعارونه ورکوي. لبل خو په کشمیر کې پروند کنټرول د کرخه پوګدو کین خطي وشوي. د پاکستان پوس په یو بیان کې وایي پنخته کې درې پاکستانی او 15 هندي سرتیري وشل شوی. همدارس په پاکستانی کشمیر کې یو سیمایز چارواکی وویل پراول کوټ ولسوالۍ کې دو ملکی وګړي وشل شوی او بل ټپي شوی. لازادې ډډونه خبرونه اوري. دا کرملن ماڼۍ په انګړ کې د دویم نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی. د روسي رسنیو د رپورټ له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملن په تاینیتس کې بڼ کې د ساختماني کار پر مهال موندل شوی. چارواکي وایي دا بم د کرملن له ساحې څخه ایستل شوی څو شنډ شي. د روسیې د جمهوري ریاست ویاند رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم موندل کېدو د ولسمشر د کار مهال ویش نه دی زیانمن کړی. کرملن په اروپا کې د منځنیو پیړو له ډیرو لرغونو ماڼیو څخه ده چې د 14 او 15 پیړۍ ترمنځ کلونو کې جوړه شوې ده. اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس و مسلمانو ډیموکراټو غړو ته به دې هېواد ته د ننوتو اجازه ورنکړي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دې دوو نوو انتخاب شوو غړو ته اجازه ورکړي. خپل ولسمشر ټرمپ هم له دې دوو مسلمانو غړو سره وخت ناوخت په ناندرو بوخت وي او په ټویټر کې یې څو موده مخکې پرې انتقادونه کړي وو. د کانګرس دا غړي رشیده طالب او الهام عمر نومیږي چې په امریکا کې دننه هم له اسرائیلو سره په مخالفت تورن شوي خو دوی دا تورونه رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې اسرائیل د هر چا انتقاد مني خو نه د هغو خلکو چې دا هېواد تحریموي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ملي وحدت حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست یو ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیر اوري چې په کابل ښار کې د امنیتي ادارو او د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو ترمنځ نه همغږي د دې سبب شوي چې په پلازمینه کې ځینې ترهګریز بریدونه له استوګنځایونو څخه پلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښودلې چې حکومت ورسره د بایومیټریک دستګاهو د چمتو کولو ژمنه کړې وه خو عملي نه کړه. حکومت څه وایي دا به په یو رپورټ کې واورو. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسالو کې اورئ چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د کشمیر د روان حالت په اړه د بندو دروازو تر شا بحث وکړي. کور کلی ونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. دا د ازادۍ راډیو ده. د ملي وحدت حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي چې افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړي. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي خو د جمهوري ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د ملي وحدت حکومت له طالبانو او افغان حکومت سره د امریکا لخوا د دوو جلا تړونونو د لاسلیکېدو له پلان څخه پرده پورته کوي او وایي چې دا تړونونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا، طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د شویو موافقو او د روانو مذاکرو په اساس په پام کې ده چې دوه جلا موافقه به لاسلیک کیږي، یو د متحدو ایالاتو او طالبانو او بل د افغان حکومت او متحدو ایالاتو ترمنځ. د ښاغلي رحیمی په وینا د دواړو موافقو محورونه به د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اترو په اجنډا کې څلور شامل موضوعات وي. د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل، له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل، او دا تضمین چې د افغانستان له قلمرو څخه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه کیږي، د بین الافغاني خبرو پایل او اوربند هغه څلور موضوعات دي چې امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو په تیرو اتو پړاوونو کې بحث پرې کړی. خغلی رحیمی د دې موافقو د جزئیاتو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو تایید یې کړه چې د دې دواړو موافقو محتویات له افغان حکومت سره شریک شوي دي.
متن توافقنامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان تبادله شده. هدف هم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسن و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه‌ای که آمریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا به پیش میره. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنند.
ازادۍ رادیو له دې مخکې هم د افغان چارواکو له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل خپل نمونه وښیي خبر ورکړی و چې ارګ د طالبانو او امریکایي چارواکو د دې موافقې متن ترلاسه کړی او تمه ده چې ډیر ژر به لاسلیک شي، خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وروسته دا خبره رد کړه. ازادۍ رادیو د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د متحدو ایالاتو او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د جلا موافقه د احتمال په اړه د حکومت د اجرایه ریاست د ویان پر سرګندونو د تبصرې غوښتنه وکړه، خو د دې راپور د جوړېدو تر مهاله مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې هیله مند دی د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه نهایي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل ښار کې د امنیتي ادارو او د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو ترمنځ نه همغږي د دې سبب شوی چې په پلازمینه کې ځینې تروریستي بریدونه لاستوګنځایونه پلان شي. کابل خاریان د دې اندېښنې ترڅنګ ټینګار کوي چې اړوند ادارې باید د استوګنې لپاره د کرایې اخیستونکو څخه ضمانتونه واخلي او بیا ورته په وسیمه کې د اوسېدو اجازه ورکړي. خاطر پردیس هغه کور ته ورغلی له کوم کور نه چې څو ورځې مخکې د داعش وسلوالو د استوګنې معلومات ترلاسه شوي وو او د غلطه امنیتي ځواکونو له دغې ډلې سره جګړه وکړه. پری ریپورت لري.
هغه کور ته راغلی و چې دوه اونۍ وړاندې په کې افغان امنیتي ځواکونو داعش وسلوالو اته ساته جګړه کړې وه. دغه کور اوس په یو کنډوالې اوښتی. پر دیوالونو یې د مردکیو بې شمېره سوري لیدل کېږي او ټولې دروازې او کړکۍ یې له منځه تللې دي. د دې کور شاوخوا ګاونډیان وایي دوی په لومړي سر کې نه پوهېدل په دغه کور کې څوک اوسېږي، خو کله چې امنیتي ځواکونو دغه کور کلابند او عملیات پرې پیل کړل معلومه شوه دلته د دولت وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي وو. دوی له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د اشخاصو په پیژندنه او له دوی څخه د قوي ضمانت په اخیستلو کې له جدیت څخه کار واخلي. دغه کور یو ګاونډی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دی مونږه د دولت نام هم دغه یوازینی هیله ده چې مونږه امنیت ونیسي په دې یو کلی یو باند کې چې مونږه باید اوسېږو. باید هر څه نه باید پوه شو، شاروالي باید بیل پوه شي، امنیت باید بیل پوه شي چې دغه سیمه کې څوک اوسېږي، څه ژوند کوي. مونږه حتی د یو خپل همسایه ګاونډ نه خبر نیو چې دغه فلانی راغلی دی دلته څوک دی څه کاره دی، رهنمای ورکوي کور کور ورکوي، مونږ تر خبر نه یاسو.
په ورته وخت کې مو د معاملاتو د لارښود له دفترونو چې په دې برخه کې زیات حکیل دي وپوښتل چې که یو کس په کرایي کور نیسي په اړه یې کړنلاره څه ده. په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښود یو دفتر مسؤول حاجي ثناءالله وایي
پروسیجر راهنمای معاملات قسمی است که زمانی که کسی به خاطر خرید خانه یا به خاطر گرفت
د معاملاتو د لارښود د دفترونو کړنلاره داده چې کله که څوک مونږ ته د کرایي کور لپاره راځي لومړی باید ضمانت خط او هغه ځای کې چې دی وسیږي د محل گذر د وکیل وکیل امضا او ټاپه مونږ ته راوړي. کله چې دغه ورقې مونږ ته راوړل شي، مونږ هغه له امنیتي فورم سره چې اړوندې حوزې راکړي زمیمه کوو او په 48 ساعتونو کې امنیتي ادارو ته سپارو.
برای مدیریت تظرف 48 داد باید به مدیریت امنیت ملی حوزه 12 یا با اگرامی باید داده شه برش بتیم.
در این موضوع دلا وضاحت لپار ازادی رادیو لداس چا سر خبری کردی چی در اروند حوزه مسئولون ورته شپک میشتی وراندی در تضمین و امنیت فرمه سپارلی. خود نموری پا خبر چی تر اوز هی چا پختنه هم کردی نده. دغه کس چې نوم یې اقبال دی داسې وایي.
تقریبا د دې فورم شپږ میاشتې کېږي چې دا فورم موږ ته راکړل شوی ده، او د دې کومه خاصه پوښتنه نه ده شوې، او نه هم څوک پسې راغلي دي ویلي چې دا فورم راکړئ، یا تاسو ډک کړی ده، نه مو ده ډک کړی، یا هم ډېر مهم ده او دا باید ډک شي. نو شپږ میاشتې کېږي دا فورم زما سره ده. زه هم په خپلو مصروفیتونو باندې اخته یم، خپلو کارونو باندې چندان توجه مې نه ده ورته کړې.
اوس پوښتنه دا ده چې د دغه ډول حالت دوام ملکی کسان ته څومره ګران تمامېدای شي. د کابل ښار اوسیدونکی خالد امیری ازادي راډیو ته وویل د اړوندو بنسټونو بېغوري د دې لامل کېږي چې د امنیتي ځواکونو مخالفینو په نښتو کې بېګنا ملکی کسان ووژل شي.
دا یو ډېره واضح ستونزه ده. اکثریت خلک چې د نورو ولایتونو څخه راځي غواړي په کابل کې استوګن شي یا هم کرای کور نیسي. نو کوم فورم چې د رهنمایي د معاملاتو څخه دوی ته ورکول کېږي، دوی بېتنایي کوي، توجه نه کوي، فورم نه ډکوي او هغه امنیتي کسان ته نه تسلیموي. او همدا لامل کېږي چې په راتلونکي کې د دې کورونا فرضاً غیر قانونی کسان یا هغه کسان چې مضر واقع کېږي جامعې ته، داسې کسان پکې پیدا کېږي او دا جامعې ته او ټولنې ته یو ډېر غټ ضرر دی.
د کابل پولیس که څه هم له تیر کال راهیسې دغه ډول پېښو شمېره نه لري، خو وایي چې له دې موضوعګانو بې خبره نه دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کابل امنیه قمندان د خپلو ټولو حوزو امیرینو ته جدي سپارښتنه کړې چې هر هغه کورنۍ چې له یوه ځایه بل ته نقل مکان کوي باید د حوزې امیر په جریان کې پاتې شي، او که د حوزې امیر په دې برخه کې بېغوري وکړي سمدلاسه به له دندې لرې شي.
له دې وړاندې هم د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې وسلوالو مخالفینو د خلکو له کورونو ګټه اخیستې، او یو لړ ترهګریز بریدونه یې د استوګنې په کورونو کې پلان کړي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ. ازادي راډیو.
د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي د برېښنا د پرله پسې ستونزو له امله په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د خلکو له سختو نیوکو سره مخ شو، او له ده څخه یې د استعفا غوښتنه وکړه. په کندهار کې زموږ خبریال صادق رښتینی دغه خبري کانفرنس ته ورغلی و او په اړه یې رپورټ راکړي.
ما شپږ زره افغانۍ رشوت ورکړې دي، زما شپږ زره بېلې ماته شپږ زره افغانۍ را تمام کړې. دا اوس سره وشه
له کجکي بند څخه کندهار ته د راغلي برېښنا زیاته پارچاوي، د برېښنا د بیلونو زیاتوالی، د ډیزلي او لمریزې برېښنا په اړه د معلوماتو نه ورکړه د کندهار اوسیدونکي د دې ولایت د برېښنا شرکت مسؤلینو ته په غوسه کړي دي.
ستا په دوه کلنه موده کې لین څو ځای شکېدلی دی، دا موږ کتبیل څه غواړو چې په دغه سیمه کې په دغه نیټه شکېدلی و، په دې نیټه موږ دا رغولی دی.
هغوی د چهارشنبې په ورځ د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي په یو بې ساري ګام کې د دې ولایت پریس کلب ته ورغوښتي وو، او د رسنیو په مخ کې ورباندې د برېښنا د ستونزو د نه هواري له امله نیوکې وکړې.
کابل څلور ساعته بعد لري، او بامیان چې په 2018 کې مظاهره وکړه په درې میاشت کې د دې بعد څلور ساعته شو. دا کولای شي استعفا ورکړي. څو ورځې ما زه سره مکاتب کوم چې نوولم صلاحیت مونږ نه راکړي، نو دا د اساس څه کوم؟ په دا اتمن د درجه د پرګیر شای په داسته تاسو په اساس باندې زور وي او په اساس باندې ناس
د میلیونو ډالرو اجناس یو سایدی برېښنا ریاست ته تسلیم کړی و. 45% اجناس پات پراته په ګودام کې و، او 45% اجناس مطلق خلاصې و. نمبر 2 چې جناب دا د اسناد دا 45% چې میلیونو ډالر کې دا څه سو.
د کندهار وسیدونکو د برېښنا رئیس ته وویل چې نور د کندهار د برېښنا اوسنۍ وضعیت ورته د منلو نه دی، او که د سمون لپاره سوي وادي پوره نه سي نو اصولي لارینو نه به وکړي.
ټول دوستان شهیدان دي، چا یو څه چا دوه څه پاختر کې لال کړي او بچان ته څه وشي د ښالو کې شولې برق نو غټولې خراب شوې سه بو یو کې مو غرزولې اچ خیرات کړي مې هغه خیرات کړي نور مو غرزولې برق نو د اختر د شپې راځي تر اختر تر دوه مې ورځې پورې نو دا د کور ته دیوس بیا مې لکه تا چې ذکر وکي چې لنج کېدلی وو هغه یو موضوع خو د برق د نشتون بل د بل بل چاته زر روپۍ راځي چاته پنځه سوه روپۍ راځي چاته لس زر راځي
ولې د کندهار سره تبزی چلند کیږي او برېښنا د ډیزلي برېښنا په قیمت ورکول کیږي بل پوښتنه د انجینر چې د پخپلو خبرو کې ویل چې ستا کارمندان په انداخوره دي په رخشه کې ځینې په خامخا به موټر ولې دا په تا پورې اړه لري دغه به راحل کې درېیمه پوښتنه د نور صاحب د خبرو وه چې پنځلس میګاواټه سولري برېښنا څنګه پر موږ په دېرش میګاواټه تېره شو او څلورمه پوښتنه ستا د خپلو خبرو سره وتلې ده چې ته وه درې ټرانسفارمر اوس هم په ښار کې ستا چې خپل د ټرانسفارمر خپل شخصي ملکیت لري
دا
څوک
دی د کندهار د برېښنا رئیس امان الله ایوب فاروقی بیا د کندهار د برېښنا دوامدار ستونزه له نامنیو او ځینو طبیعي پیښو سره تړلې وبلل خو ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د کندهار د برېښنا په جریان کې محسوسېدونکي بدلونونه راسي
د دې سامان بنول اختر خوراري شاید په نوې هفته کې ورسېږي په دغه بیا زموږ وضعیت ورته سمېږي هغه د اوبو یې کېپا کمېږي دا نور پلاچونه فرچلېږي په دغه بېرته وضعیت سمېږي او یوه خبره بله ده دوه هفتې بعد خپل هوا نورمال ده خو تر راتلونکو دوه یا درو میاشتو انشاءالله مطالعه زموږ تاسې مشکلات یو شپېته ویم څه لرلېږي دغه څخه بعد د ولایتي لینه او د تاجکي هغه منتظر اوسو دا هغه موجوده لاتې د پروژې باندې دا دالې جام چې دی هغه د ای جی بی داسې په مخې باندې سره دی سرویلانس ټیکنیسي د سپړې زو په لاس کې دی کله به شروع په دې خبره باندې
کندهار دا مهال لکه چې سخاتلس میگاواټ برېښنا تر لاسه کوي چې ډیر وخت د نامعلومو دلایلو لامل پارچاوي د غراز یو میاش مخکي ولسمشر غنی د 15 میگاواټ فزرفیات د سولري برېښنا یو پاور پلانټ پرانستي چې لا هم د ځینو تخنیکی ستونزو لامل برېښنا نه د توزیع سوي
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي آزادی رادیو ټکی کام
اوس پر شدې ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفي ولاستنګ زی ورته کتنه کوي
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکلی چې امریکا متحده ایالاتونو د سولې د تړون پر سر له ابهاماتو سره سره د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی ورسپانډ لیکي امریکا داسې وخت له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکوي چې تیره دوشنبه له طالبانو سره د سولې د تړون د چمتووالي په خاطر د دغه ملاتړ د پشاکېدو راپور نخپاره شول نیوزویک امریکایي مجلې د امریکا د دفاع وزارت د ځینو مقاماتو په حواله چې نومې نو خپور کړی راپور ورکړی و چې امریکایي ځواکونو ته امر شوی چې په طالبانو بریدونه محدود او د افغان پوځیانو مشوره وزندوی په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر دا راپورونه ناسم وبلل نیویارک ټایمز د هغه په حواله لیکلی چې موږ بل افغان پوځیانو خپل ملاتړ ته لکه همدا اوس دوام ورکو سکاټ میلر د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد سره ترڅنګ ولاړو او په دې اړه خبرې لانو ته غږیده نیویارک ټایمز بیا دا لیکلی معلومه خبره و چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د استلو دی وی برخې پتوګه د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور د کموالي لپاره آمادګی نیول شوې هغه اصلي غوښتنه چې طالبان نتل خبرو کې مطرح کوي ورسپان لیکي افغان پوځیانو چې په امریکا او د هغې په نورو ملګرو د خپل معاشونو او مهم هوایي ملاتړ تکلري اندېخمن دي چې له طالبانو سره د امریکا تړون به د هغوی لپاره په څه معنی وي د امریکا او طالبانو اتم دور خبرې د اگست 3 تر 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې رواني وي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د خبرې غټوري وبللې او ویل چې پر راتلونکو پړاوونو سلام مشوره کوي واشنگتن پوسټ رسپانې د سولې خبرو او روانو انتخاباتو باندې مقاله لیکلې ده ورسپانې لیکلي د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دې اونې په خبرو کې هغه پرمختګ ونه شو چې تمه یې کېدله په دوام کې د طالبانو د لس ورځې مخکې ګواښ ته هم اشاره شوې چې ویلي وو د ولسمشرۍ ټاکنو مخه به نیسي د ورسپانې په لیکنه دا چاره د دې لامل شوې چې افغانان د پاسنۍ یوې یا دواړو پروسو د احتمالي ناکامۍ په اړه ویره ولري واشنگتن پوسټ لیکلي دغه وضعیت په افغانستان کې یو سیاسي ګډوډي رامنځته کړي د لوی اختر په تر رسیدو سره د سولې د خبرو او انتخاباتو په اړه زیات شکونه پیدا شوي د ورسپانی په خبره په دې اړه هم بحثونه ګرم شوي چې د سولې د پروسې د غختلتیا لپاره انتخابات وزندېږي ګڼ افغانان باورمن دي چې ترهګر به تر ډیره امریکا سره د سولې لتړونه ګټه وکړي لا افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یو مهم غوښتنه ده د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ اداره چې افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو لپاره لیوالتیا لري هیله من ده چې د 6 سپتمبر تر پای مخکې له طالبانو سره تړون وشي خود ورسپانی په لیکنه هغه څه چې افغانانو ته مهمه دي له تړون وروسته پروسه ده. ورسپانی لیکي د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ به پراتلونکو کې د واک د ویش پر سر خبري د دې پروسې یو مهمه برخه جوړوي.
تاسو موږ غږ ساده رادیو ناوریز مخ پرونی هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د کشمیر د روان حالت په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه پاکستان وروسته لاغې وکړه چې هند د جموں او کشمیر له سیمې څخه کورواکي واخیستو دې مسلې د هند او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ زیات کړ. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماټان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډیر کم بحث شوی دی. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې او په دې اړه د دې شورا وروستۍ غونډه په 1950 کال کې جوړه شوې وه. د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د اګوست له څلورمې نیټې را په دیخوا د خلکو پر تلو راتلو محدودیت لګول شوی او له همغې ورځې راهیسې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ کار نه کوي. د دې ورځې په سبا نوی ډیلی د هند اساسي قانون 301 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړې کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو قلمرونو وویشه. د پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سخت ترنګلې کړل او ځکه خو پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځنګړې غونډې غوښتنه وکړه. د هند صدر اعظم نارندر مودي پرون وویل د کشمیر د کورواکۍ او نورو امتیازونو لغوه کول د د حکومت چې د واکمنۍ یو بل دوره پیل شوې ده له مهمو اقداماتو څخه دی. مودی د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د کشمیر په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع وکړه.
पिछले 70 साल में इन व्यवस्थाओं ने अलगाववाद को बल दिया है। आतंकवाद
दे तशकीलातो पतेरो अव्या कलुनो के बिल्टुन पालना د تروریزم زیګیدل او خپلوی پالنه پیوړی کړل او د فساد او تبعیض پراخیدو ته په یو ډول سره امکان برابر کړ. د هند روسي اقدام اسلام آباد سخت په غوسه کړی او د هندي کشمیر له خلکو سره د خواخوږی په توګه د پنځشنبه ورځ د اگست 15مه تور اوراز اعلان کړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټوئیټر باندې په کشمیر کې د قومي تصفیه په اړه خبرداري ورکړ او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د هند وروستی اقدام د نړۍ امنیت ته یو ګواښ بللی. په داسې حال کې چې د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې په خرابېدو دي، د کنټرول په کرخه کې پرون نښتې وشوې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وایي هندي پوځیانو د دې لپاره چې په کشمیر کې روان حالت څخه د نړیوالو پام وړوي د کنټرول په کرخه کې ډزو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې درې پاکستانی او 15 هندي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د دې نښتو دقیق ځای نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې زیات شمېر هندي پوځیان ټپیان شوي او تاسیسات یې له منځه وړل شوي دي. همدارس په پاکستانی کشمیر کې یو سیمایز چارواکی ویلی دی چې په راولکوټ ولسوالۍ کې دوه تنه ملکی وګړي په نښته کې وژل شوي او یو بل ټپي دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
ل دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوسل اسمت ساروان سره د ټکنالوژي نړۍ ته زو او د ټکنالوژي د یوې کمپنۍ لخوا د نوو ځانګړتیاو سره د جوړ شوې نه کو نه ځان خبرو.
د ټکنالوژي د تولیداتو یوې کمپنۍ د سپیکټیکلز 3 په نوم حیرانوونکي عینکې جوړې کړې. د دې عینکو ځانګړتیا دا ده چې ویډیو او عکس ته اضافي بودونه او ژورتیا ورکوي. د راپورونو له مخې سناپ کمپنۍ د دغول مارینو عینکو وروستی ماډل نندارې ته وړاندې کړی دی. سپیکټیکلز 3 عینکې نازکی یا ظریفي جوړې شوې او دوه اچ ټي کیمرې لري چې ویډیو او عکسونه پرې ثبت کړي. د عینکې تصویرونه او ویډیوګانې له وتلو راوتلو برخو سره ثبتوي. په بل شبه د عینکې تصویرونه او ویډیوګانې په درې بودي باندې ثبتوي. پر دې سربیره ورچوال افیکټونه ورزیاتولی شي. د عینکو کاروونکي په لاره درې بودی فلټرونه زیاتولی، د خپلو دوستانو درې بودی عکسونه اخیستلی او ثبتولی شي. حاضر دمه په دې عینکو یوازې یوه دقیقه ویډیو ثبت کیدی شي، خو وروسته به میموری یا حافظه زیاته شي. اوس د دغو عینکو بیه $380 ټاکل شوی او په پام کې ده چې له راتلونکي منی څخه پیرودونکو ته وسپارل شي. په پیل کې به کم شمیر خلکو ته وړاندې شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی وسم وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوي. ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د ادعاو په اړه د څیړنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې ده. دا ریپورټونه له مخې د اختر په دویمه ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې 12 ملکی وګړي وشل شوي. په کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراتو شک څرګند کړي. جان باست ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له هغه څرګندونو وروسته دا شک څرګند کړي چې ویلي افغان حکومت د کابل بانک پخواني مشر خلیل الله فیروزي د ولسمشر اشرف غني له انتخاباتي کمپاین سره د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې له زندان نه خوشې کړي دي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي دا رپورټونه رد کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې روان میلادي کال په تیرو وو میاشتو کې 2,000,000 خلک په افغانستان کې د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د دې غونډې غوښتنه پاکستان کړي. کرملن ماڼۍ په انګړ کې د دوهمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاو دی بم موندل شوی او اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوو مسلمانو خزینه غړو ته به دې هیواد ته د ننوتو اجازه ورنه کړي. څومګل ازادي راډیو ناوړې دوستانو د دې خبرونو تفصیل هر وخت هر کله چې غړیز موږ په ویب پاڼه کې کتلی شي. اوس هم مخکې لدینه چې د ازادي راډیو د دې ساتو مونږو پروګرامونو ته ورشو، نیمه نړۍ یو کور کله درته وړاندې کو د خبرونې ورسته خبري ریپورت راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه کوي چې حکومت ورسره د بایومټریک د دستګاو د چمتو کولو ژمنه کړې و خو عملي نه کړه. دې کمیسیون خبرداري ورکړې چې د حکومت له همکارۍ پرته په ټاکنو کې شفافیت ډډ بنیدل نشي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات لري. ورپسې نیمه نړۍ او پاغي پسې کور کله مهیروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د ټاکنو لپاره د چمتووالي په حال کې دی، خو د ټاکنو اړوند مسایلو کې د حکومت له تدارکاتي برخې څخه سر ټکوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس ازادي رادیو ته وویل چې حکومت د بایومټریک د سکاو په برابرولو کې له کمیسیون سره لازمه همکاري نه ده کړې. د خبرداري ورکوي چې د حکومت له همکاري پرته د راتلونکو ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي.
کمیسیون په نظر داشت ټایملاین وخت بسیار زیګ در دست خود داره.
حکومت کمیسیون ډیر کم وخت لري. بیا به موله حکومت نه وغوښتل هغه دند چې د قانون لمخې د انتخاباتو کمیسیون له خو دوی ته سپارل شوی په وخت سره تر سره کړي. خو د تدارکاتو او د بایومټریک د ولزره د سګو پړه چې حکومت ژمنه کړې و راضی نه یو. د دې لپاره هغه ستونزې چې موله تخنیکی ټیکنالوژي او پرسونل له پلوه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لري باید تکرار نشي. سل په سره د کمیسیون له خوا د غستونزو د تکرار د مخنیوي تضمین نشور کولای.
انتقالات بایومټریک بیشتر از 70,000 ما از حکومت تعهد کی حکومت کرده بود خوش نیستیم.
د دې ترڅنګ نامنی هغه بل موضوع ده چې کمیسیون د ځان پر وړاندې وننګونه بولی. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي دي چې د ولسمشر انتخابات د شفافیت لپاره له اسري دسګاونه ګټه اخلي او حکومت هم ژمنه کړې و چې دغه دسګاوي کمیسیون تسپاري. د انتخابات خپلواک کمیسیون وي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له 2,000 بایومټریک دسګاو څخه استفاده دا شوی و. خو د څارونکو په خبره د دې لپاره چې د کمیسیون زیاتره کارکونکو دغه د سګاو په کارونې نه پوهیدل ترې استفاده نه ده شوی او یا هم د ټاکنو په ورځ د تخنیکی ستونزو له امله دغه د سګاوي غیر فعال وي. د انتخاباتو کمیسیون په ولسمشر انتخاباتو کې د 10,000 محلونو لپاره باید له 40,000 د سګاو څخه ګټه واخیستل شي. خو دغه کمیسیون په خبره حکومت تر دې مهاله 2,000 د سګاو سپارلې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د 15,000 د سګاو ورکیدو په ولسمشر انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د خنيزي زیاتې کړې دي. په داسې حال کې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته 45 ورځې پاتې او څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید تر دې مهاله خپلو 10,000 موقتي کارکوونکو ته د دغه دستګاو څخه د کار اخیستنې روزنه ورکړې وای، او دغه دستګاوې هم باید په مرکزونو کې ځای پر ځای شوی وای. خو په دې اړه د حکومت ځواب څه دی؟ د ولسمشر بیان صدیق صدیقي:
ما دلایلش نه فهم که چرا تا به حال قرار نگرفته.
زه په دې دلایلو نه پوهیږم چې ولې تر دې مهاله دغه اسانتیاوې د انتخاباتو کمیسیون ته نه دي برابرې شوې. ولسمشر د دغه اسانتیاوو د برابرولو دستور اړوندو بنسټونو ته ورکړی و. طبعا دغه کار باید وشي او اړوند ارګانونه باید دغه کار وکړي.
ما امیدوار هستیم که ادارای مربوط مسئول این کار انجام بده.
خود انتخاباتو د برخلیک په اړه د اندیښنو او د حکومت د نړیوالو همکارانو پر ناچیزو همکاریو نیوکو ترڅنګ برېټانیا د افغانستان د ولسمشریزو انتخابات څخه د ملاتړ په خاطر د افغانستان له حکومت سره د 2 میلیونه پاونډو مرسته وکړه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د انجلۍ لپاره تکل شوې ده.
ترماستریکا چې
مزدکړه کړې زده
افغانستان د
خزینه وي. د خټول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
اختر د جنو مبارک شه، اختر د جنو مبارک شه، ژنی د بل وطن مرغان دی لاړ بشینه. سلامونه او د اختر مبارکۍ میومنی په دې هیله چې خوشاله شي به ولري. نن په دې خبرونه کې د خزو په جامو او ذوق کې د بدلونونو په اړه غږیږو. نن سبا په ټوله نړۍ کې خزی د خکلو جامو او خایست په لټه کې دي. خو وا بوري چې افغان خزی څه ډول جامې خوښوي، د خزو د جامو اغوستلو په سټایل کې د پخوا پرتله څه تغییر راغلی، او خزی څنګه کولای شي په لاس جوړې شوې جامې په بازار کې وپلوري؟
ساده کمیس ده او پلاستونو کې چین ده، تتر کې لیک پاولی کر شوی،
مختلف دیگه لکه کتان اشتا، جاله اشتا، بیزوگان
پا یو رس که 50 لس خرسل کن.
کوچانه و کالی و دود و دستور چال کلو نراویست و خار تای راویست و اب داغ اخپل کلیوال و خزو
تردت الامنا چین کمیس ده لمندارا تردت الامنا.
هم دې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په وروستۍ برخه کې به په دې هم خبرې وکړو چې افغاني کوچیاني جامو څنګه سیاست ته لاره پیدا کړې. خو اوس راپور ته غوږ شئ.
نن سبا په افغانستان کې د ښځو د فیشان، جامو او سټایل هغه انزور ډیر لیدل کیږي چې تر ډیره یې افغاني رنگ خپل کړی. خو یوازینی توپیر یې دا دی چې افغاني په لاس ګنډل شوي ټټرونه په نویو او خارجي ټوټو کې ټومبل کیږي. لمنې پراخي او د ګریوان چین یې بیا تر هغه پخوانیو کمیسونو فرق کوي چې کلیوالو ښځو به خوښول. کوم کار چې اوسني طرحان او د افغاني جامو تولیدونکي کوي، یوازینی ځانګړتیا یې دا ده چې پخوانی محلی خزینه جامې په نوی عصري او خارجي بڼه چمتو کوي، یعنی د غربي سټایل او موټ په پام کې نیولو سره غواړي د افغانستان له ښکلو او رنگینو ګاڼو څخه هم د دې جامو د ښکلا په زیاتوالي کې ګټه واخلي. پلوشه د پوهنتون محصله ده، خو د کمیس پاولیو یې د پوهنځي لارې لیدلې دي. تور رنګه ساده کمیس چې لستونو او ټټر کې د پاوله یو باران شوی دی.
ساده کمیس ده او لستونو کې چین دی، ټټر کې لیک پاولی کر شوی دی.
پلستونو کې
پاولی کر شوی دی.
ایتور کمیس سره معمولا سره